یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي په 15 ولایتونو کې باندې نن ورځې تر پای د شکایتونو څېړل پای ته ورسیږي او د غشان به پریکړه په اړه باندې وشي. د افغانستان لپاره د روپی ټولنې استازي ویلي د عراق پیښې وروسته د افغانستان د سولې پروسه له خطر سره مخ کیدونکې ده. زه اکرام الله اکرام یم او دا یو ساعت را سره عبیدالله عبید د تخنیک په برخه کې همکاري کوي. هیله ده تاسو هم را سره ملتیا وکړي او د افغانستان په پایل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې سالم محمد صالح به وړاندې کړي.
د سولې ولسی حرکت په کندهار او روزګان کې د سولې په ملاتړ لاریون کوي. نن لسمه ده چې د هرات د بروړونکو موټر چلوونکو اعتصاب روان دی. د امریکا ولسمشر ایران ته د قاسم سلیمانی د غچ اخیستوب د مسلې په تړاو خبرداری ورکړ. د سولې ولسی حرکت د موټرو کاروان چې کندهار ته رسېدلی د دوشنبې په ورځ اروزګان ولایت ته سفر کوي. د دغه حرکت غړو تر دې مخکې په نیمروز ولایت کې د سولې او اوربند غوښتنه وکړه. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت د نیمروز له ولسونو سره ملې د ایران پر حکومت غږ وکړ چې نور په افغان چارو کې مداخله ونه کړي او ترڅنګ پر ولسونو غږ وکړ چې نور د چوپاتې کېدو وخت نه دی. نور باید ولس پاتون وکړي. نور باید ولس د جګړې په وړاندې غږ پورته کړي.
د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې په فراه او هرات ولایتونو کې هم د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون کړی وو. دغه حرکت ټول ولایتونو ته د موټرو په ذریعه خپل لاریون د لیندې یا قوس پر 19 له هلمند ولایت څخه پیل کړ. نن لسمه ده چې په هرات کې د بار وړونکو موټر چلوونکو اعتصاب روان دی. د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی ادعا کوي چې د هرات کندهار پر لویه لار پولیس له موټر چلوونکو د ورځې تر 6 میلیونو افغانیو پورې پیسې ټولوي. ښاغلی علیزی له دغو موټر چلوونکو سره د کتنې پر مهال د کورنۍ چارو له وزارت څخه وغوښتل.
اصلی پوښتنه دا ده چې د کورنۍ چارو وزیر او لوی معینه خلکو ته پوښتنه پیدا شوې چې یو څو شو کوونکي سرتیري او منصبدار چې سړک ته راوتلي له خلکو په زوره پیسې اخلي. په ټوله کې دا پوستې له خلکو هره ورځ له 500 لکو تر 600 لکو پورې پیسې ټولوي. د کوم دلیل له مخې دوی د قانون منګولو ته نه سپارل کیږي؟
د کورنیو چارو وزارت تر اوسه پورې زموږ د تبصرې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. خو د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد وایي چې له موټر چلوونکو د هرات په مربوطاتو کې نه بلکې د فراه نیمروز او کندهار په مربوطاتو کې په زوره پیسې اخیستل کیږي. خو موټر چلوونکي وایي چې له بروړونکو موټرو د هرات په میرداود سیمه کې په زوره پیسې اخیستل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته د قاسم سلیمانی د غچ اخیستو د مسالې په تړه خبرداری ورکړ. د ټرمپ په خبره د ایران دغه تروریست رهبر یو امریکایي وګړی وژلی او ګڼ نور یې سخت ټپیان کړي او په هغو کسانو کې چې د وژلي په سلګونو ایراني مظاهرهچیان هم شامل دي. ټرمپ ادعا وکړه چې د ایران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی چې تېره جمعه د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله کړې وه او په نورو موقعیتونو کې هم د اضافي حملو لپاره چمتووالی نیوه. ښاغلی ټرمپ وروسته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
Under my leadership America's policy is
زماتره برای لاندې د هغه تروریست په وړاندې چې غواړي کوم امریکایي ته زیان ورسوي یا د زیان رسولو نیت لري د امریکا پالیسی واضح ده. موږ به دې پیدا کړو، لمنځه به دې یوسو. موږ به تل خپل ډیپلوماتان، سرتیري، ټول امریکایان او خپل متحدان خوندي کړو.
ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی چې د قاسم سلیمانی د وژل کېدو غچ به اخلي. ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ چې ایران پر امریکایانو یا امریکایي اهدافو کوم حمله وکړي، امریکا به د ایران 250 ساحې وولي. د هغه اشاره هغو 250 امریکایي وګړو ته وه چې 4 لسیزې مخکې په ایران کې یرغمل سوي وو. د بریتانیا دفاع وزیر وایي د دغه هیواد سمندري ځواکونه به په هرمز تنګي کې هغه کښتۍ بدرګه کوي چې د بریتانیا بیرغ ورباندې رپیږي. د بده سل کېده چې په عراق کې د امریکا لخوا د ایران د یوه پوځي قمندان قاسم سلیمانی وژل کېدو په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسولی دی. د بریتانیا دفاع وزیر بن والاس پرون ویل چې د خپلو سمندري ځواکونو ته امر کړی چې د تیلو د انتقالاتو پر دغې لویې کرښې نوې بدرګې ته چمتو سي. والاس په یوه اعلامیه کې ویلي چې حکومت به اوس مهال د خپلو کښتیو او اتباعو د خوندیتوب خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. د والس دا تبصره په داسل کې سوي چې د بریتانیا پر صدر اعظم بوریس جانسن انتقاد کړي چې د امریکا لخوا د سلیمانی د وژل کېدو په تړاو یې ولې کومه تبصره نه ده کړې. او د ملګرو ملتونو له ملاتړه برخمن د لیبیا حکومت وایي چې پرون لږ تر لږه 28 کسان په مرکز ترابلس کې په یوه هوایي برید کې وژل سوي دي. د لیبیا د ملي یووالي د حکومت د روغتیا وزارت ویان امین الهاشمي ویلي چې برید پر یوه حربي ښوونځي سوی او پکې 28 تنه سرتیري وژل سوي او 30 نور ټپیان سوي دي. په ترابلس کې د لیبیا حکومت دغه برید پړه د خلیفه هفتر د وسلولې ډلې د لیبیا پر ملي اردو اچولې. دې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خلیفه هفتر له وسلولو څخه متحده عرب امارات، مصر او ځینې نور هیوادونه ملاتړ کوي. د جنوري پر درېیمه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په لیبیا کې د یوه بیړني اوربند غوښتنه کړې وه او ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کړې وه چې د خونړي جنګ د درېدو لپاره مذاکره وکړي.
زموږ غږ آزادي رادیو نو ری درنو دوستانو خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کړل. که غواړئ دا نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ په تمدا آزادي رادیو ټکی کوم. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي ممکن د شکایتونو څېړل خپل ټاکلې مودې یو دوه ورځې زیاتې ونیسي. خو دغه کمیسیون په وینا دوی ته وخت نه شفافیت ډېر مهم دی. په همدې حال کې پر ټاکنو د ساري او شمېر بنسټونو ویلي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید په ځینو ولایتونو کې په ځان سره د کارونو پر مخ بیولو لپاره خپل دلایل د یوې تګلارې پر بنسټ له نوماندانو سره شریک کړي.
خامخاره په خوده پروسه مودوی او هغه کومه تاکلی قانونی موده چې تنگل اسپرازی در لزنه در اغاد بحیر موزی.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي ویلي د عراق له پیښې وروسته د افغانستان د سولې پروسه له خطر سره مخ کیدونکې ده. خو د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي په دې اړه څه نظر لري؟
متاسفانه حوادث عراق نگرانی را در سطح جهان ایجاد کرده. حادثه ای که پیش آمده اگر پیشگیری نشود و در روند سول افغانستان تاثیرات منفی را به جا خواهد آورد.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د افغانستان په مشرۍ د داعش ضد البته د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف او ناټو د عراقي ځواکونو د روزنې پروګرام ځنډولې دی. دغه شان کابل ورسپانو ته مهم کتنه کړې ده. به هم را سره اوري د خبرونې دوهمه نیمای نور بس ته ونې خبرونې ته ځانګړې شوې ده. هیله ده تر پای را سره ملتیا وکړئ. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، زمونږ غږ آزادي راډیو نه اورېده خبرونه مو هم دا اوس په ژوندۍ بڼه پر ویب سایټ هم اورېدلی شئ په تموده آزادي راډیو ټکی کام. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي ممکن د شکایتونو څېړل خپلې ټاکلې مودې یو یا دوه ورځې زیاتې ونیسي. خو دغه کمیسیون په وینا دوی ته وخت نه شفافیت ډېر مهم دی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د افغانستان په 10 ولایتونو کې کابو 8500 شوي شکایتونه جدي دي. دغه کمیسیون رئیس نن په یو خبری غونډه کې دا خبره وکړه او دغه شان ویل چې 15 ولایتونه چې د نن ورځې تر پایه وبکې شکایتونو چړل پاتې ورسیږي او پاړه به پریکړه وشي. جوزجان حق ولایت یاد شوی چې په هغه کې شکایتونو چړل پاتې رسیدلی او پاړه پریکړه هم شوې ده. پروان، پنشیر او بادغیس نور حق ولایتونه دي چې د نن ماخام تر پایه وبکې شکایتونو چړل پاتې ورسیږي. دا چې نور کوم ولایتونه دي او نور څه کیسې دي په دې برخه کې امید ظهیر مال د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون غونډې ته ورغلی او هم د اوسره سره ټلیفون په لیکه دی. ظهیر مال صاحب، ستړي بشئ، نور کوم کوم ولایتونه یاد شول؟ 15 ولایتونه چې دوی یاد کړل، پروان، پنشیر، بادغیس، دوه نور کوم ولایتونه دي چې د نن ماښام تر پایه به پکې دغه پروسه پای ته ورسیږي او پریکړه به پاړه وشي؟
جوزجان یوازینی ولایت دی چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا یې د شویو شکایتونو په اړه باندې فیصله شوې ده. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دا نه وایي چې دوی د فیصلې پرې هغه نتیجه څه شوې ده. ترسای خوای، پنشیر، بادغیس او پروان هغه ولایتونه دي چې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یې نوم اخلي چې په دې ولایتونو کې نن پر ماښامه پورې دغه بهیر بشپړیږي. خو وایي چې پاتې ولایتونه تر هغه چې معلومات یې بشپړ نه شي دوی ته راودرسي دوی نشي کولی نوم یې واخلي. د دې تخوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې هغه شکایتونه چې دوی ته رسیدلي دي دلیل 8000 داسې دي چې هغه جدي څېړنې ته اړتیا لري او دوی دغه شکایتونه د کټګوریو پر اساس باندې شپارس کټګوري په کل کې سبقه بندي کړی دی او لمخې بیا څلور عمده کټګوري دي چې په هغه کې دغه شکایتونه ځای شوي لدې ډلې نه دلاره دوه سوه دوه اویا ټاکنیز جرایم ویل شوي دي چې د قانون پر اساس باندې البته ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ټاکنې شکایتونو کمیسیون د قانون پر اساس باندې چې د نهمې مادې او دویمه فقره ده چې دا څېړنې ته اړتیا لري او لمخې هغه کسان چې په دغه برخه کې یو مجرم وپېژندل شي بیا او قضایي ارګانونو ته هم پېژندل کېږي. باقي موارد چې دي هغه تخطی ده او تخلص ده. تخلص په برخه کې هم ډېری شکایتونه ثبت شوي دي او البته چې دومره عمده برخه یې نه هغه کولی خو ټاکنې شکایتونو کمیسیون وایي چې دوی بررسي کوي چې تر څو دوی دا بسونه په پای باندې اړتیا ولري که نه. ازادي راډیو د پنجشنبې په ورځ د تصدیق بندۍ هغه وروستی ګزارش ترلاسه کړ خو چې په هغه کې باندې دغه موضوعات په لږ شمېر ښودل شوي خو د ټاکنې شکایتونو کمیسیون وایي چې دغه ګزارش په ورځ کې اپډیټ کېږي یعنې تازه کېږي په همدې خاطر باندې له پنجشنبې چې نن یکشنبه ده دومره توپیر راغلی.
زیرمل صاحب د وخت په اړه باندې چې دوی ویلي په 15 ورځو کې به دغه لومړنۍ څېړنې پای ته ورسیږي اوس اندېښنه دا موجوده ده چې شاید په 15 ورځو کې ټولو شکایتونو ته رسیدنه ونه شي کړی.
دا د دوی خبره نه ده، دا د پاکستان د قانون خبره ده، یعنی ټاکنې شکایتونو قانون دوی ته وخت ورکوي چې 15 ورځو کې باید په ولایتونو کې د دوی بررسي پای ته ورسیږي او فیصله خپله صادره کړي، ځکه دا هغه نه وروسته بیا د درې ورځو په اوږدو کې دوی هر هغه څوک چې په دې شکایت باندې نیوکه کړې دي هغه د استناد پوښتنه کوي دلته په کابل کې او بیا د 15 ورځو په اوږدو کې دلته هغه
استناد
وایي چې دوه ورځې یا هم شاید درې ورځې په هغه ولایتونو کې چې د شکایتونو حجم ډېر دی، په ځانګړي ډول څلور ولایتونه ننګرهار، کابل، کندهار او پکتیا، هغه ولایتونه دي چې د ټاکنیزو شکایتونو شمېر پکې یو نیم زر پورته دی او په ځینو کې حتی 2000. دوی وایي چې شاید دغه ولایتونه له یو یا دوه ورځو زیات وخت ونیسي، خو دوی ته شفافیت ډېر زیات مهم دی او که په دغه برخه کې قانون هم نقضېږي نو روڼتیا دلته بحث د روڼتیا دی، نو له همدې کبله که پکې باندې کېږي یو شمېر ستونزې به ولري. خو اکرام صاحب، د افغانستان پر ټاکنو د څار بنسټونه دغه موضوع بیا ستونزمنه بولي او وایي کې چیرته د قانون مقامي مسایلو ته پام ونیشي او دقت ورته ونیشي، شاید چې ټاکنیزې ډلې دغه اړخ سیاسي لور ته یوسي او بیا یو شمېر اندېښنې راپورته.
ډېره زیاته مننه ظهیر مل صاحب، ډېره زیاته مننه د ټاکنو په د څار یو شمېر بنسټونو سره مونږ هم خبرې کړې. درنو دوستانو، وا موردل چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي ممکن د شکایتونو څېړل له خپل ټاکلي مودې یو یا هم دوه ورځې زیات وخت ونیسي، خو د دغه کمیسیون په وینا دوی ته وخت نه، شفافیت ډېر مهم دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید په یو شمېر ولایتونو کې په ځان سره د کارونو پر مخ بیولو لپاره خپل دلایل د یوې تګلارې پر بنسټ له نوماندانو سره شریک کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید وایي د ټاکنیزو شکایتونو د څېړلو لپاره قانون وخت مشخص کړي او اړتیا ده چې کمیسیون له حد څخه وړاندې یو لارښود جوړ او د ټولو لوریو قناعت خپل کړي. امید زیرمل له ښاغلي رشید سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې په ځینو ولایتونو کې په ځان سره د ټاکنو شکایتونو د څېړلو موضوع پر دې بهیر څه اغیز درلودلی شي.
خامخا د یو څه خوځا پروسه اوږدوي او هغه کومه ټاکلې قانوني موده چې 15 ورځې ده لزونه دغه بهیر وزي او زمونږ په اند باندې د خپله د قانون نقض هم ده. جدي غوښتنه په تېره اونۍ کې زمونږ هغه مطبوعاتي اعلامیه کې کمیسیون څخه دا وه چې یوه متوازنه یا حدیثه تخنیکي او حقوقي کړنلاره جوړه کړي او هغه هم د خلکو سره هم د ټاکنیزو ټکټونو سره شریک کړي چې تر څو د دوی پرېکړې خصوصا په ولایتو کې چې بیا د کاندیدانو په ګټه او ضرر وي چلند نه شي.
که څه هم د ټاکنیز مهالویش نقص کومه نوې خبره نه ده، خو ولې تر ډېره ورته پام نه کېږي او د دې ستونزې حل لپاره هماغه لومړی یو ګام نه پورته کیږي؟
دلته بحث محلویش مطرح نه ده، دلته قانون مشخصا 15 ورځې د ولایتي دفترونو لپاره ټاکلی دي. وګورئ فرق د دې او د بلې مسلې چې شکایتونو ثبت ده چې 3 ورځې ده، په دې کې فرق څه شی ده؟ ولې یو څوک نه شي کولای څلورم ورځ باندې شکایت کمیسیون سره ثبت کړي؟ په دې خاطر چې قانون اجازه نه ورکوي. نو همدغه څه چې هغه مسله د کمیسیون لپاره مهمه ده، دا مسله باید اوس مهمه وي. دواړه د قانون مراعات ده، نه کېږي چې د قانون یو برخه دمونږ په ګټه باندې وي، دمونږ په کارونو پورې ارتباط لري، هغه مراعات نه کړو وایي چې ولا دا خو مجبوریتونه دي. اما بل بحث چې به نور ته ارتباط کړي چې هغه جدي مراعات کړو وایي چې اوس دغه شکایت نه منو، په دې خاطر چې قانوني وخت پرسوی ده. نو په مو خاطر موږ غوښتنه کوو چې د اوسم وخت کوم فکر نه دی چې په ګټو پټاون باندې واضح یو لارښود جوړ کړي او د ټولو ټکټونو سره مطرح کړي. سبب یو وي په دې کې اعتراض نه کوي او د دې فیصلې د منلو د نه منلو بحث مطرح نه کړي.
زما پوښتنه هم یو هم دغه د مرشي صاحب چې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون باید د نوماندانو سره پر دې موضوع بحث ته څومره اړتیا لري څو هغوی بیا د سیاسي اړخه کوم خنډ جوړ نه کړي.
بس اچھا نہ لري اما دې فکر باید وګورئ ته باید روښانه شي چې دا د موږ فکر په دې خاطر د دلیل مطرحي وضاحتونه وکړي چې قانوني مجبوریتونه مراعات شي او وګورئ چې مثلا شکایتونه باید په ورځ کې ثبت شوی وي بعد یې شکایتونه خپله په کابل کې ثبت شول څومره دې په لړۍ باندې تاثیر کړي دا ورځ دغه بهانه دي چې ولاو ماده هم دې دغه روښانه چلنج کیږي نو مخکې ټول په دې معلومات سره کړي چې دغه فکر ده او دغه د موږ قانوني لارښود اوس په حالت
اوس که پروسه وګورئ دغه د مشروعیت بحث بیا څومره دلته را مطرح کیږي چې تر غیز لاندې راځي.
زه به دلته تا د پخوانی خبر سره موافق یم چې ډېر مورد قانون نقض شوی ده او تر دوه هدم چې راغلی یعنی قانون نقض موږ تاسو سره لرو اما اوس وضعیت فرقي یو جدي او اساسي پړاو ده. دلته دیو د یو تکت د باخت او د کامیابی بحث مطرح کیږي او آخري پړاو ده. نو په مې خاطر ما هیله ده چې کمیسیون شکایت تر اساسیتونو ته باید پاملرنه وکړي او هغه موضوع چې د کار باندې اعتبار زیاتوي هغه د پریکړو منل او د هغې ماهیت لپاره ګټه رسوي نو مخکې له مخکې په هغه باندې باید روښانتیا واچوي.
اوس هم د اقتصادي خبرونو وخت دی. فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د جوړولو هوکړه لیک لاسلیک شو. د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هوکړې له مخې ټاکل شوې افغانستان به د جلال الدین بلخي کلخوز آباد اصلي ریل پټلۍ او د شیرخان بندر لارې د پنجپاین سیمې نه تاجکستان سره ونښلول سي.
موافقتنامه بین حکومتي بین افغانستان و جمهوری تاجکستان امضا رسید. ما توسط این خطا هم افغانستان با جمهوری تاجکستان و آسیای میانه وصل می شود. لحاظ اقتصادی و وصل منطقوی نقش بسیار مهمی را به حکومت افغانستان دارد.
در دغه هوکړې له مخې د اقتصادي او تخنیکي امکاناتو د سنجولو مطالعه د ودانۍ ډیزاین د پنج سین پر سر د مرزي سیمې تیرېدلو لپاره د پله جوړول د شیرخان بندر ریل پټلۍ تمځای او یاد مسیر د ریل پټلۍ ودانۍ د تاجکستان له لوري ترسره کیږي. د هوکړه لیک پر بنسټ دواړه لوري ته هیواد له موجوده ریل پټلۍ شبکې سره د نوې ریل پټلۍ د ژر نښلولو لپاره ځینې پروژې تر لاس لاندې لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې د لاجوردو لارې صادرات د ویزې د ستونزې له امله درېدلې دي. د دغې خونې ویان جان آقا نوید ازادي راډیو ته وویل چې د لاجوردو لاره له څو هیوادونو تیریږي او سوداګر نسي کولای د دغو ټولو هیوادونو ویزه ولري.
پیشنهاد اتاق تجارت سرمایه‌گذاری افغانستان به ایست که ما ویزه لاجورد داشته باشیم، یعنی یک ویزه بگیریم که از مسیر راه لاجورد تمام اونم یک ویزه به کل کشورها بود، مانند ویزه شنگن، مانند ویزه سارک. این هم باید ایجاد شود که تا حال فعلا در این راستا کسی اقدامات عملی را انجام نداده، فقط طرح هست جانب افغانستان است.
در لاجورد دلار له ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان او ترکیه تیریگی او افغانستان له منځنۍ آسیا، قفقاز، بالکان او مرکزی اروپا سره نخلوی. په افغانستان کې د لاجورد دلار له پرانیستې ځبان یو کال کیږي خو د دغه هیواد د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې له څو امتحاني محمولو پرته له دې لارې هیڅ صادرات نه دي سوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د لاجورد دلارې د پرانیستې پر مهال ویلي و چې دا لار د صادراتو په برخه کې منځنۍ آسیا او اروپا ته تر ټولو لنډه، ارزانه او ډاډمنه لاره ده. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر و بیا افغانۍ شل پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 90 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.70 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 4.80 افغانۍ.
زموږ غږ آزادي رادیو نوري درنو دوستانو روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سټ هم تقیبولای شي. پته مو د آزادي رادیو ټکی کم وخت 12:19 شوې. د افغانستان لپاره د روپی ټولنې استازي ویلي د عراق پیښې وروسته د افغانستان د سولې پروسه له خطر سره مخ کیدونکې ده. هغه پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان د سولې پروسه یوې ژورې حل لارې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته د دې پیښې تاثیرات د افغانستان او سیمې پر حالاتو د اندېښنې وړ بولی. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړی دم د اوسر سره په سټډیو کې ده. پردیس صاحب ستړي مشي د افغانستان لپاره د روپی ټولنې استاد په دغه نور اتسویل دي.
ډیره مننه اکرام صاحب سلامونه تاسو ته د ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته اشاره درلوده له هغې وروسته چې د امریکا لخوا په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران قمندان قاسم الیاسی د هوایي برید په نتیجه کې ووژل شو، د پیښې د افغانستان څخه د سیمې او نړۍ په کچه مختلف غبرګونونه راوپارول. په تازه توګه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر لیکلي چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ستراتیژیانې د ټکر په حال کې دي. د نوموړي په ټویټر کې همدا لیکل شوي چې د افغانستان د سولې پروسه یوې ژورې حل لارې ته اړتیا لري. د عراق له پیښې وروسته د افغانستان د سولې پروسه له یو ډول خطر سره مخ کیدونکې ده. ښاغلی کوبیا د خپل ټویټر په یو برخه کې دا هم لیکلي دي چې د افغانستان ټول سیاسون یوازې د سیاسي حل لارې له ادرسه د افغانستان حالات ته ګوري چې دا نشي کولی لوبه ښه پر مخ بوزي. د اروپایي ټولنې استازي له دې اندېښنې سره د افغانستان د ولسي جرګې غړي هم ورته اندېښنه لري. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون مرستیال سید جمال فکور بهشتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
متاسفانه حوادث عراق نگرانی را در سطح جهان ایجاد کرده. حادثه که پیش آمده اگر
دی وی ته عراق په ټوله نړۍ اندېښمن کړي کاروان حالت قابو نشي پرته له شک چې د غپیخ د افغانستان سولې پر پروسی هم ناوړه اغیز پرې خو دی شي. هغه چې بیا په دې دلیل باندې امریکا او ایران په افغانستان کې د خپل منافعو د تامین لپاره هر کار ته لاس پوري کولای شي. په ورته وخت کې تیر ورځ د افغانستان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په یوې غونډه کې وویل چې په سیمه کې هر ډول تاوتریخوالی کولی شي زموږ سوله د لستونزو سره مخ کړي. هغه وویل:
بدون شک هر نوع برخورد خشن و خارج از قواعد
بین دی وی هر ډول پیښې د سیمې په کچه کولی شي د سیمې هیوادونه او نړۍ کې تاوتریخوالی زیات کړي او موږ او سیمه د پروسی څخه لري کړي. موږ په دې برخه کې د هر ډول میانجې ترڅنګ په داسې حالاتو کې د ښه نیت غوښتونکي یستو. اکرام صاحب، د دې پیښې په اړه د جمعې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د یو ټویټ له لارې د ډیپلوماټیکو لارو د امریکا او ایران ترمنځ د روان کړکېچ د حل لپاره هیله څرګنده کړه او وی ویل چې په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو له احتمال څخه اندېښنه لري. دا غبرګونه په داسې حال کې راپورته کېږي چې جنرال قاسم الیاسی د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان د جنوري په درېیمه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکایي ځواکونو په یو هوایي برید کې ووژل شو. بله اکرام صاحب،
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
حسام ورزو غزنی ته په غزنی ولایت کې هم د کورنۍ او د غړو له موجودیت پرته ځینی امنیتی سرتیری خاورو ته سپارل کیږي. دغه سرتیری هم له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی وي او یا هم په خار کې د وسلوالو له لوري ترور شوی وي او یا هم د هغوی ټانګونه او رینجرې ماینونه وهلي وي. دغه وژل شوی سرتیرو کورنۍ له دولت څخه غواړي چې د دوی د وژل شویو سرتیرو مړی دي کورنۍ ته وسپاري. حبیب الرحمن تاثیر یې له سیمې نور حال راکوي.
دادا هغه بوري مور ویراستان دي چې وایي زوی په پولیسو کې دنده تر سره کوله، خو کله چې د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل سوی وو دا هیڅ خبره نه وه. مړی یې پردو خلکو خاورو ته سپارلی وو.
د دغه جماعت خلکو خښ کړی وو، مول سیار م راښکلی وای، یار به م کتلی وو، بیا کوم بېرته خښ کړی وای، پروا یې نه وه. ما نه دی لیدلی، لیدلی مې وای، له خدایه به مې ارمان نه کړ.
دا یوازې دغه په ویر لړلې مور نه ده چې زوی یې پردو خلکو په ابدي سفر سپارلی، بلکې د دې تر څنګ په سلګونو نورې کورنۍ هم دي چې د خپلو شیرینو مړي یې نه دي لیدلي. دا څوک دي؟ دا هغه کسان دي چې په غزنی ولایت کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې ترسره کوي. دا غزنی اندړو ولسوالۍ سالم احمد وایي د دوی د تره زوی وژل سوی وو، کورنۍ یې ډېر وخت وروسته خبره سوه.
د موږ په خپل یو د کاکا زوی وو، تقریبا درې میاشتې وروسته موږ د ده له مرګ څخه خبر سو.
که د دغه وژل سوو سرتیرو کورنۍ له دولت څخه غواړي چې د دوی د وژل سوو سرتیرو مړي د کورنیو ته سپاري، خو ډیری وخت وسلوال طالبان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو کورنیو ته اجازه نه ورکوي چې د هغوی مړي دې په دغه سیمو کې خاورو ته وسپارل سي. مدنی فعال سیف الله مفتون له دولت څخه غوښتنه کوي چې هر انګوي باید دغه مړي کورنیو ته وسپاري او یا هم کورنۍ ورحاضرې کړي.
زه له دولت نه غواړم اقلا که نور څه نسي ورسره کولی دومره دې وکړي چې کله چې دا سرتیری په جنګ کې وژل کیږي دوی د خپلو کورنو ته ورسوي، د خپلې کورنۍ ورباندې خبرې کړي چې هغوی په خپلو مراسمو سره دوی خاورو ته وسپاري.
په غزنی کې هغه ځوانان چې له خلکو سره د خیر ښېګڼې په موخه یې مټې رانغښتې دي وایي ډیری دا ډول پېښې رامنځته سوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هم یوه نړیواله مسله د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف او ناټو د عراقي ځواکونو د روزنې پروګرام ځنډولی. دا اقدام د ایراني ځواکونو د یو جګپوړي قمندان جنرال قاسم سلیماني له وژل کېدو وروسته د زیاتېدونکو ګواښونو د مخنیوي په خاطر شوی دی. نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد عملیات کوي د عراقي ځواکونو د روزنې ماموریت موقتا ځنډولی دی. دا پریکړه د جنوري په دریمه نیټه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په هوایي حمله کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیماني له وژل کېدو وروسته کیږي. رویټرز خبري اژانس د جرمني پارلمان ته د جرمني د یو جګپوړي پوځي چارواکي د لیک په حواله راپور ورکوي چې د امریکا د پوځ یو جګپوړي قمندان جنرال پات وایټ په عراق کې د ډېره امریکایي ځواکونو د خوندیتوب په مقصد دا پریکړه کړې ده. جرمني جنرال اریخ پیفر د پارلمان د پوځي او بهرنیو چارو د کمیټو غړو ته په یو لیک کې لیکلي دي چې په ټول عراق کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام ځنډول شوی دی. د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف په چوکاټ کې شاوخوا یو سلشل جرمني پوځیان هم په دنده بوخت دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو یو ویاند هم پرون د جنوري په 14مه نیټه د عراق د امنیتي ځواکونو او پاوځ د روزنیز پروګرام د ځنډیدلو خبر تایید کړی دی. قاسم سلیماني د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قمندان و. قدس په بهر کې د ایران د نفوذ د پراختیا لپاره خورا مهم ځواک ګڼل کیږي. دا ځواک چې په منځني ختیځ کې د ایران پلوه وسلوالو ملیشو په ملاتړ او روزنه کې مهمه ونډه لري متحد ویالاتو د نړیوالو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړای دی. پر جنرال سلیماني وروسته له هغه حمله وشوه چې د ایران پلوه وسلوالو ډلو پلویانو څو ورځې مخکې په بغداد کې د امریکا د سفارت مخې ته مظاهرې وکړې. دا مظاهرې په عراق او سوریه کې د حزب الله د اړوندې کتایب ډلې پر سنگرونو د امریکا د پوځ له حملو وروسته پیل شوې. په دې حملو کې د دې ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي لږ تر لږه 25 وسلوال ووژل شول.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته سرور کار کوو. د نن ورځې ورځپاڼو هم د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو د مشر قاسم سلیماني د وژنې په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړي. دغه ورځپاڼو ته فیروزي عزیزي کتنه کړي.
هشت صبح ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو مشر چې د امریکا له لوري په عراق هوایي ډګر کې ووژل شو افغان حکومت په دې اړه معقوله دریځ نیولی. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې افغان حکومت باید د تورته مسایلو کې اجازه ورنکړي چې سیمه ایز او نړیوال جنجالونه دي پر افغانستان اخیز وکړي. لیکوال لیکلي د افغانستان د ډیپلوماسۍ دستګاه او ټول حکومت باید هڅه وکړي چې هیواد له سیمه ایزو او نړیوالو شخړو لري وساتي او د هیڅ هیواد په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو په چارو کې له لاسوهنې ډډه او بې طرفي خپل کړي. د سرمقاله لیکونکي له لوري اندېښنه څرګنده شوې چې د ایران استخباراتي او اطلاعاتي ځواکونه به د قاسم سلیماني د وژل کېدو غچ په افغانستان کې د امریکا پر ضد د ترهګریزو حملو په وسیله واخلي، خو افغان حکومت باید هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د دې هیواد خاوره د بل پر ضد وکارول شي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپل یو جلا مطلب کې د حکومت دوه رهبران، یو د قاتل بل د مقتول په څنګ کې تر عنوان لاندې لیکلي چې د قاسم سلیماني وژل کېدو په اړه ولسمشرۍ ماڼۍ نه خبره شوې خبر پاڼه د امریکا د خوښولو خو د اجرایه ریاست اعلامیه بیا ایرانی رنګ درلود. د دې مطلب لیکوال لیکلي چې د قاسم سلیماني په اړه د ارګ او اجرایه ریاست خبرې شوې اعلامیه له یو بل سره په خلاف وي. د لیکوال په باور ولسمشر غنی د خبر پاڼې په لومړیو کې امریکا خوشاله کړي او بیا یې له ایران سره غم راضي کړي، خو عبدالله عبدالله بیا په خپل اعلامیه کې لومړی د ایران رضایت ترلاسه کړای او بیا یې د امریکا د اندېښنو د مخنیوي هڅه کړي. لیکوال باور لري چې دا په دې معنی ده چې افغان حکومت لپاره امریکا د یو مهم او ستراتیژیک هیواد او ایران بیا د سولې په برخه کې مهم ګاونډی هیواد بلل کیږي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې قاسم سلیمانی د امریکا تر ټولو سخت دښمن او په سیمه کې د ایران د پلانونو طرح و. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې امریکا وایي سلیمانی په سوریه، عراق، افغانستان، لبنان او بیلابیلو نورو هیوادونو کې مختلفې ډلې تنظیم کړي چې نیابتي جګړه پر مخ یوسي. د لیکوال په باور دا چې سلیمانی د ایران لپاره مهم جنرال او د پلانونو طراحي و، احتمال شته چې د امریکا د نوموړي د غچ اخیستو هڅه وکړي. لیکوال په دې اړه د افغان حکومت دریځ پر ځای بللی او ټینګار کړی چې ایران او امریکا دې دا مسله په خبرو حل کړي.
کابل کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. درنو دوستانو، زموږ غږ آزادي رادیو ناوړی. صالح محمد صالح راغلی، هغه به د افغانستان سیمه او د نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کړي. له هغه وروسته نور بس یو نیزه خبرونه لرو. هیله ده د همرا سره تر پایه واورئ. تر بیا د الله پامان.
د سولې ولسی حرکت د موټرو کاروان چې کندهار ته رسیدلی، د دوشنبه په ورځ اورزګان ولایت ته سفر کوي. دغه حرکت تر دې مخکې په نیمروز ولایت کې د سولې او اوربند غوښتنه کړې وه. نن لسمه ده چې په هرات کې د بروړونکو موټرو چلوونکو احتساب روان دی. دوی ادعا کوي چې د هرات کندهار پر لوی لار پولیس ورڅخه په یوه او بل نامه په زوره پیسې اخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته د قاسم سلیمانی د غچ اخیستو د مسالې په تړاو خبرداری ورکړ. د ټرمپ خبره د ایران دغه تروریست رهبر یو امریکایي وګړی وژلی او ګڼ نورې سخت ټپیان کړي، او په هغو کسانو کې چې د وژلي په سلګونو ایرانی مظاهرچیان هم شامل دي. د برېټانیا دفاع وزیر وایي د دغه هیواد سمندري ځواکونه به په هرمز تنګي کې هغه کشتي بدرګه کوي چې د برېټانیا بیرغ ورباندې راځوړند وي. تبدسل کېده چې په عراق کې د امریکا لخوا د ایران د یو پوځي قومندان قاسم سلیمانی وژل کېدو په سیمه کې کړکېچ اوج ته رسولی دی. او د ملګرو ملتونو لملاتړه برخمن د لیبیا حکومت وایي چې پرون لږ تر لږه 28 کسان په مرکز ترابلس کې په یوه هوایي برید کې وژل شوي دي. د لیبیا د ملي یووالي د حکومت د روغتیا وزارت ویاند ویلي چې برید پر یوه حربي ښوونځي شوی او 28 سرتیري په نتیجه کې وژل شوي و 13 نور ټپیان شوي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفته شکست سکوت با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. از دو سال به این سو در کنار نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل، یک تن از جوانان افغان نیز در نشست پایانی سال شورای امنیت سازمان ملل جهت ارائه گزارش پیشرفت ها و خواسته های جوانان افغان به این نشست رفته و در آنجا سخنرانی می کند. در سال جاری شمسی عایشه خرم به نمایندگی از جوانان افغان به این نشست شورای امنیت سازمان ملل رفته بود و در کنار ارائه گزارش از پیشرفت ها و خواسته های جوانان افغان به اعضای این شورا از وضعیت نابهنجار ناشی از جنگ و تاثیرات آن بر جوانان افغان نیز گفت. عایشه خرم در امنیت شورا پدغنه است که در حق و ناخوال و قصه و کرچی لطرهگری سر جگری پر افغانان رو روستی. خود حقی پا خبره اوست چی در دغی جگری لپیل نیجدی شل کال تیریگی لی هم در پای ترسیدو اترک نترسرگو کیگی. در دیونه در نوربست یا شکست سکوت پا خبرانه که اغلی عایشه خرم زموک میلمانه ده او لدوی چخه با دو و رو چی ملگر و ملتونو تی در سفر پر محال لاستراورنی او راتلون که تا امیدونه چو. اغلی خرم خبرون تخلا هست.
سلامونه تاسو تا و تاسو دیرو درنو اوریدون که تا.
بله، ډیر مننه. لومړی کې په دې راشو په دې باندې چې تاسو په مخکې له ملګرو ملتونو ته د وینا لپاره څه څه وړاندې، تاسو په افغانستان کې هم ځینو ولایتونو ته سفر درلود او په کابل کې مو هم له ځوانانو سره البته خبرې درلودې، هغوی سره مې لیدنې درلودې. دلته تاسو د افغانانو هغه اصلي ستونزې څه ولیدې، خصوصا د ځوانانو دوی څه ستونزو سره مخ و، وضعیت دوی تاسو ته څه رقم تصویر کړه؟
ما د ځوانانو سره پیښې دونه چې ملل متحد ته سفر وکړم، په مختلفو پوهنتونونو کې په مختلفو غونډو کې مې کوشش کړی چې دوی سره وګورم، او حتی بروند کابل نه مې هم سفر وکړ چې د ځوانانو سره وګورم، او آنلاین سروې مې هم شروع کړه، هشتګ مې هم شروع کړه چې ځوانان د هم د سوشل میډیا طریقه هم د نورو جلسو طریقه خپل پیغام د ما سره او د نړیوال ټولنې سره شریک کړي. او د ځوانانو مشکلات فعلا اوسنی وضعیت د افغانستان چې دی په دو کې د ځوانانو مشکلات ډېر دي او مختلف اړخونه لري، مختلف ابعاد لري د دوی ستونزې. خو یو څه چې ما ترنه ډېر واورېدل هغه د امنیت ستونزه ده چې نور هر ستونزه یې پوښلې ده. په دو مطلب چې هغوی پیش د درس و تعلیم نه په امنیت باندې فکر کړي، ځکه چې دوی مکتبونه د دوی پوهنتونونه د ځانمرګي بریدونو تارگیت گردی او ده دو بخاطر چه چی مهم دی ده دوانانو ده پیشرفت بخاطر ده اغوی ده سوکال آینده بخاطر هغه امنیت ده په اول قدم که او دوام قدم که اگر په داخل ده مرکزونو که ده ولایاتو تعلیمی فرصتو نشته دی، اما په شاوخا په لرو پرتو سیمو که ده ستر مشکل دیه چه تعلیمی و تحصیلی فرصتو نشته دی او بیا په مراکزو که ستر مشکل ده بیکاری مشکل دی.
خب ده پایمون اختص و اخیستل کلا اکچه امنیت شورا تا لاری حال تا لوینا مخی او روست کلا چه تسو چارواک سر البته ده امنیت شورا ده غلو هیوادونو سره استاز سره لیدل استا د دې پیامو او د دې ستونزو په وړاندې د غوي جواب څو او وضعیت څنګه غوي ارزول اغیز نه د افغانستان وضعیت
ما څه چې د غوځ نه برداشت وکړ نه تنها زه بلکې فکر کوم ټول افغانان اوس په دې فکر دي داخل د افغانستان کې چې د افغانستان وضعیت یو اولویت دی بین المللي ټولنې ته او غوي همیشه په دو فکر کې چې څنګه افغانستان کې سوله راشي مګر د ما ذهنیت کاملا تغییر وکړلته او کله چې ما ویل بین المللی ټولنې ته د ډیپلوماټانو ته چې د افغانستان وضعیت په حق لب باید یو واضح دریز د بین المللی ټولنې شته وي خودوی په تکرار ما تویل چې د موږ په اجنډا کې نور مسائل هم شته وي په دو معنا چې افغانستان تنها مسله نه ده چې موږ په فکر کړو یا موږ په بحث کړو نو په دو خاطر زه فکر کوم چې ډېر یو واضح تصویر د افغانستان دوی ته نشته دی او دوی لپاره چې یو جدی و عملی گام اوچت شده افغانستان ده سول په حکلا باید یو واضح تصویر شده ده افغانستان او ده باید ده موه دیپلوماتان کوشش وکری چی حقوی تا دست بیان کری چی اوگوی ده پسر ده جندا کراویلی و همیشه ورتا متوجه وی چی ما دو که کم بوده یولی ده او با این حال که اوگوی دیر په دو فوکس کولر چې په افغانستان کې چې سول پروسه روانه ده ده باید خز حقوق کولاند نکری و دیغو په قیمت تمام نشی چې ده ما دیر دی دوینه واوری دل
بلی استاسو دو وینه یو برخی که تاسو په وینه که امنیت شوره کلم وینه که ولی تاسو دوی تو ویلی چه ده افغانستان جگره چه ترکری پیز جگره پیل شودل تا ده نه ده افغانان و اراده و نه ده افغانان غوختنه و خو اوس چې د جګړې نون اسکا لتیریږي ا داغوی عکس العمل څو اغه آیا غوی ځان مقصر بوله ک دوی ځان متحده بوله د افغانستان جګړې د ختم او د سولې د تامین لپاره په افغانستان کې
یو خبره ده چې ډیپلوماټیک کانفرنسونه او جلسې چې وی هغه د سيدي چې عاجل جواب او بحث په موږ خپل جلسه کې نه وي ځکه چې بیانیه پښته پیښه ترتیب شوې دي او ورسته دغه نه ک فرصت مې پیدا کړ د سیاستمدارانو سره وکړم بکیدای شي وینه زواب واخلم ما دا وویل چې بخصوص افغان ځوانان میاد کړل چې غوی په دې جګړې په شروع کول کې نه نقش درلوده نه یې خوښه وه چې دا شروع کړي مګر اوس د وور لرګي ګرځېدلې دي او دوی هغوی انرژي ده چې د وور او د جنګ یې ژوندی ساتلی دی خو دوی هم چه خاص دواب ما تیوانه وریده خو دقیق خلکو سر چیزه وقع گیده ما هغوی ویلی چه افغانستان که در جگره طالبان اوغوی زیادتر ملامت کنند طبعا دی ناتو غری چی دی
دلته که قربانیان باندې شو د جګړې ډېرې قربانیان ځوانان دي په دواړو لورو کې لکه تاسو چې اشاره وکړه کله طالبان خواتم دي ځوانان جنگيږي کله دي خو هم دي ځوانان جنگيږي وته مخکې لکه تاسو چې یادونه وکړه پنتونو مکاتبو کې هم ځوانان قرباني کیږي دي قرباني لپاره دی افغانی ابتکار شوې دی افغانانو څونه خپل ځوانانو د لپاره څونه اراده کړی د څو ودرېږي او خپل ځوانان که دغه جګړه په دوی باندې ورته پل شوی دوی خپل د جګړه ختم کړي د سي ځوانانو څخه هم دلته تاسو
ځوانان ډیر زیات د جګړې نستری دي ځکه په دې جګړه کې پیدا شوې دي او زیګدلې دي او ستر شوې دي او نو ورته ټول عمره په دې جګړې کې تیر کړي او دا جګړه بل نسل ته په میراث پرېږدي. نو په دو خاطر دوی اوس ډېر زیات کوشش کوي چې خپل غږ بین المللي ټولنې ته او د جنګ داخلو ډلو ته ور واوروي چې موږ د دو جنګ پای غواړو. خو هر رقم چې زه ګورم ځوانان ته عمره هغه زمینه او سټیج نه ورکول کېږي چې ورته لازم دی. مګم دوی یو کار چې کړي هغه دا دی چې د ټولو خطرونو سره ټولو مایوسیو سره خپل درسو ته ادامه ورکوي او پیږي چې ستي د دو جنګ حل لاره ټوپک نه بلکې قلم دی او په دو ډول غواړي چې افغانستان ته سوله راوړي. فکر کړم چې همدغه هم سمه لاره ده.
یو خو غږ دی، یعنی تاسو تر اوسه پورې هم په دې مطمئن نه یاست چې ځوانان هغه اصلي تصمیم نیونکي دي په د جګړې او د سولې په مسله کې؟
طبعا چې نه دي. د موږ زیاترین جمعیت د افغانستان ځوانان تشکیلوي، مګم زیاترین قربانیان زیاترین د صحنې نه لري شوی بخش د جامعه د ټولنې هم دغه ځوانان دي چې تصمیم نیولو کې او دوی د خپل سرنوشت ټاکلو کې ډېر لرې پاتې دي. مهم تصمیمونه
تاسو هلته یو برخه کې اشاره دي ته وکړه چې تاسو ویل چې د افغانستان روانه جګړه نو له ترهګرۍ سره له جګړې وتلې او دا د ملکیانو په ضد یو ډول جګړه ده. د امنیت شورا ډېرې غړي په افغانستان کې، البته حداقل درې غړي په افغانستان کې سرتیري لري، پوځیان لري او دوی دلته د تروریزم پر ضد جګړه مخته بیایي. څه فکر کوئ ستاسو دغه پیام به څونه د دوی لخوا درک شوی وي او څونه به یې په دوی تاثیر غورځولی وي تر څو دوی دغه جګړه په یو ډول د جګړې پر ځای د سولې پر لارو چارو فکر وکړي او دغه جګړه چې تاسو ویل چې د ملکیانو پر ضد باندې جګړه ده دا پای ته ورسیږي؟ دغه درک تر اوسه پورې د افغان ملکی مرګ ژوبلې نه دوی نه دی اخیستی، دوی درک نه دی کړی چې دا د افغانانو په ضد جګړه ده.
زه فکر کړم زیاترین څه چې ملل متحد، زه باور د ملل متحد دریځ نه وغږیم چې هغوی د افغان جګړې د طرف ښودلې دي، هغه ارقام دي د ملکی تلفات زیاتر عکس العملي رول لوبولی دی تر څو چې عملي رول وي چې هغه د جګړې ودرېدل او د ملکی ژوندونو ساتل وي. نو زه فکر کړم چې دغه جګړه نور هوایی حملات او ځمکني حملات دا هغه عملیات دي چې نه په هغو کې تروریستان وژل کیږي، نه په هغو کې د ناټو قواوې وژل کیږي، مګم دا واړه دي، ښځې دي او ځوانان دي چې پکې قرباني کیږي د هر طرف نه. ما غوښتل چې دغه موضوع دوی ته یو تصویر وګرځوم چې هغه درک کړي، ځکه همیشه د موږ سیاستمداران، ډیپلوماتان او هر برخه د موږ د سیاسیانو چې په دو پلاتفورمو کې په دو سټیجو کې خبرې کړي هغه واضح تصویر نشي ښودی چې هغه څه چې په ځوانانو په وړو تیریږي په افغانستان کې. نو زه فکر کړم دا ډېر مهم و، فکر کړم چې دوی به درک کړي وي او انشاءالله چې امیدواره یم چې دوی یو عملي ګام وچت کړي.
تاسو د امارو په اړه تاسو اشاره وکړه، خو موږ د خپل ملګرو ملتونو نه هم کله چې موږ د امنیت شورا غونډې هر درې میاشتې شپږ میاشتې لرو دقیقا دوی امار وړاندې کوي. ملګري ملتونه هم د افغانستان د ملکی تلفاتو په وړاندې د سیقاتې دریز نه دی خپل کړی، فقط د یو گزارشګر نقش نه لوبوي. فکر نه کوي په افغانستان کې
مالته د ایشیا پاسیفیک د ډالستر هم وکتل ډپارټمنټ سچ هغه یونمای مربوط کیږي په ملل متحد کې. ما د هغوی ته وویل او د یونمای نقش نه مې لکس نو امیدي وښوده په دوی حساب چې اکثرا عکس العملي بڼه یې درلودلې ده تر عملي بڼې پورې او همیشه راپورونه د ملکي تلفاتو نشر کړي دي خو عملي ګامونه نه دي اوچت شوي. نو په دو حساب موږ آمار ته ضرورت نه لرو اوس، ځکه چې هغه آمار چې وړاندې کیږي هغه پوره او اصلي څه چې تیریږي یا اصلي ارقام چې دي شاید هغه هم ټول نه تعریفوي. نو د هغو په اساس دقیق ارقام هم ډیر سختی په افغانستان کې ټولولی او هغه ما هلته یاد کړل چې فقط خبرې، فقط ارقام، فقط جلسې د موږ وضعیت نشي سمولی، سوله نشي راوستلی. دا یو واقعي او صادقانه عمل د ملل متحد د خوانه ضرورت دی. ورته
دا ابتکار چې د ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو د استازو په توګه دلته شوی، څه فکر کوئ چې آیا دا بې باوري بندی ډیره شو په د افغانستان په رسمي مامورینو باندې چې الته دوی واقعي تصویر نور کی کدا یو ډول غوړي چې نور هم دې ته انعکاس ورکړي د افغانان غوښتنې ته ځکه دلته راوکلا چې ما راپور د سس وینا واورید د تفاوتونو وسره د افغانستان د رسمي نمائنده په پرتلال ته دی راپور کې
د ابتکار شې شوې د ملل متحد د په 2015 کې 2025 قطعنامه چې د ځوانانو سولې امنیت په برخه کې وغه ملل متحد طرفه تصویب شوله چې دغه په نتیجه کې نه تنها د افغانستان بلکې د نورو ملکونو ځوانان هم چې سه کال اولینه د عراق نماینده هم د ځوانان نماینده ملل متحد تللا خبرې کړلې خو دا ډېر یعنی هغه څه چې تاسو وې د غو خاطر نه وی چې بیتواری زیاته شوې د افغان سیاسيونو ځکه چې ډیپلوماتیک سټیج دی باید ډیپلوماتان په غو کې خبرې وکړي مګم دوی نورم علاقمند چې هغه څوک چې په ملک ووسی هغه وضعیت تجربه کړی دی واقعي تصویر وړاندې کړي مغو جلسې ته چې وې د افغانستان وضعیت په عقل خبرې کړي
چیز دیگه تمام نشنونده عزیز شما شنوندی برنامه شکست سکوت از رادیو آزادی هستین. شما میتونین با استفاده از شماره تماس به برنامه زنگ بزنین و سوالاتتون را از مهمان برنامه ما مطرح کنین. بله شنونده ندارین تا حال. خب بله یک تماس داریم. میشنویم کی هستن؟ بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. صدای ما را میشنوین؟ بله سلام قری صاحب مهرمانی ساز غوی رضی قری صاحب مهرمانی اوکی
تشکر در شما اوزاد سلامون و تاست سلام نکم ساز رادیو طول کارکوان کابرزون تا تشتاس و اغلی مرمانیت واقعا مردار بروی دی که زنان که دیده به انسان در لاتیر دی که دی انسان در لاتیر دی سمی طول بدن بسنگ یاو که لاتیر خراتی مردار به انسان زغل پا مریضی اختی دی واقعا اگه کارتی زنان تا بحثوی وی هر طرف که زنان قربانی بکی هر طرف که زنان مجلسی شی دوشی زنان مجلسی شی پا قدوی ملکوش خوابت افتانو کهی او پرنمه پر نخوری دنیلی نموری دنیلی او موری افتانی پروایی موری مور برکیلی پر زن دنی برکیلی که کن بناوی پاسیز زنان پاسیز بلده اونجو سبا فرنده بما سبزم بلمنیسی دوستان داده تاسو قادم تاسم رغیلی وقت تاسو پخپنه پا افغانستان کی د ځوانانو تر مابین څومره وحدت او امانګي موجود کړه یوه خبره ابله پوښتنه مې دا ده هلته تاسو وینا وکړه تاسو د نړیوالو د څومره استقبال سره مخامخ شواست او د نړیوالو په سیاست سره عمل وشوی فکر نه کوم چې ځوانان ته کار نه دی شوی په عمل کې خلک خبرې کوي ولی ځینې اقتصادي خبرې نه دي اقتصادي عمل نه دی شوی
ډېره زیاته مننه قیس ژوندی اوسې مننه اړیکه نم بلې شنوندې دیګام دارې مشنون کې هستن بلې السلام علیکم بلې سلام مره مشنوین بلې
بلې
بلې السلام علیکم بلې بفرمایئ صدای شما را مشنوم بفرمایئ کی هستین
سلام علیکم سلام صدای ما
بلې اخوندزاده صاحب سلام خوب هستین صدای شما خوب بفرمایئ اخوندزاده
سلام علیکم سلام صاحب سلام خوده با شما با مهمان محترم شما تقدیم مدارم عبدالستار اخوندزاده هستم از بسوری بالا ما رابطه
سلام بفرمایئ
خواهم یک نظر دارم یک سوالم از مهمان محترم شما دارم
بفرمایئ
نظر می هست آقای ارسلان که می جنگ کرده امریکا با افغانستان آغاز کرده اگر امی امریکا 100 سالم با افغانستان باشه پر 100 سالم شد جنگ ادامه داشته باشه بخاطر که امی شریعت اسلام خدا و رسول امی اجازه را با ما داده که ما از خاک خود دفاع کنم ما با مقابل از اینا جهاد کنیم اینا که میگن با افغانستان تروریست با افغانستان تروریست نیست ملت افغانستان مجبور مکلف است از سرزمین خود دفاع کنه بر علیه کافران میکنین آقای ارسلان
بله اخوانزاده صاحب بفرمایید سوالتان را مطرح کنین بله
سوال ما از مهمان محترم شما یه هستی که نمیگن ما با ملل متحد و اینا کردیم همین ملل متحد نگه خودش به می حادثه جهان نگه دخیل از خودش تحت اثر امریکا است هر کاری که امریکا هر جنایتی به جهان انجام بده ملل متحد صدای خود بالا نمیکنه به مقابل مسلمان هر جنایتی که انجام بده ملل متحد هیچ صلاحیتی نداره امریکا که هست خودش یک تروریسم جهانی
مشکل ہمیشہ یو شکایت ہمیشہ ولایت سره غږی ودا دی چې د ولایت ځوانان یو ډول مرکز سره د مرکز ځوانان له ولایت سره د همغږی نه لري. خوشبختانه د سفرونو هم د لو در کابل کې ملزم ځوانان سره کتل چې د ولایت ځوانان هم بي وخت څونه د ولایت مشکل دلته په کابل کې درک شوی دی. فکر نه کوي چې یو ډول زمونږ په ټولنه کې دوه دستګیر رامنځته شوی د ښار او د اطراف ترمنځ.
دو جګړې یو ستر وطن دی مرکز او د ولسوالۍ او د نور ولایتو د ځوانانو منځ کې راوستي دی، ځکه چې هغه څه چې نن په مرکز کې هغو ته سره کرښوي بعض ځوانانو د هغو دپاره ودري سولې په پروسې کې هغه سره کرښه نه ده هغو ځوانانو ته چې بعض ولسوالیانو کې دي، او هغوی ته سره کرښه شاید د ژوند حق وي چې هغو نه برخمن نه دي او انساني ژوند. نو ما په دو پروسه کې تر څومې چې وس شوی دی غوښتلی مې دي چې د هغو ځوانانو هغه فکر او د هغوی هغه غوښتنې چې دي هغه هم مطرح کړم، او هلته هم چې غیر رسمی غونډو کې مې زیات یاد کړی دي چې دلته دوه رقم فکرونه دي او دوه رقم غوښتنې دي، او زه کوشش کړم چې په آینده پروګرامونو کې د خپل حکومت په همکاری د نورو مشرانو په همکاری د بین‌المللي ټولنې په همکاری هغه ځوانان چې حداقل د طالبانو سیمو د هغوی د کنټرول لاندې سیمو کې ژوند کړي هغه د دو پروګرامونه د دو ټول فرصتونه نه چې اوس موږ برخمن یو برخمن شي. نو همغږي ډیره مهمه ده که موږ غواړو چې آینده کې یو متحد افغانستان ولیرو، نو باید ځوانان متحد وي په اول سر کې په مفکوره کې په غوښتنو کې او د افغانستان د آینده په حق له هغه مفکوره چې لري په هغو کې. نو زه کوشش کړم چې د هر فرصت نه په استفادې سره دوی متحد شي. او یو بل خبره ده چې پیش دونه چې ما سفر کړی وو، موږ یو د ځوانانو د سولې جرګه مو درلوده چې تقریبا د څلور دېرش ولایتو نه ځوانان راغلل، د هر ولایت نه تقریبا دوه ځوانان راغلل چې هغوی د خپل ولایت هغه وضعیت ویل، او هغه ما ته ښه فرصت و چې دوی نه واورم، او ښه فرصت و چې دوی سره یو ځای شي او خپل مفکورې سره شریکې کړي او اتحاد منځ راشي. خو دو نو فرصتو ته موږ ډېر ضرورت لرو، او کوشش کړم چې په آینده کې هغه ځوانان چې د طالبانو د کنټرول سیمو کې اوسي هغوی هم د دو فرصتونو برخمن شي.
ډېر ښه. د څه په اړه البته زه غواړم د اخونزاده صاحب او د قاری صاحب پوښتنې سره یو ځای کړم د دې په اړه چې د نړیوالو استقبال څنګه، او د دې نه چې د افغانستان د یو واقعا د افغانستان د ټولنې له منځ نه یو ځوان ځي او هلته دوی تر لومړی لاس معلومات او غوښتنې او دردونه چې دوی لري هلته شریکي، او بل دا چې څونه واقعیت کې ملګری ملتونه د دې سټیج دی چې موږ وکړو چې خپل غږ نړیوال ته ورسو.
په اول قدم کې پیش دونه چې زه خپل بیانیه هلته وړاندې کړم، موږ د افغانستان میشن سره هلته وکتل په ملل متحد کې هغوی دفتر سه، هغوی راته وویل چې څه مفکوره چې نړیوال د افغانستان باره کې لیدیم هغه د 1996 کال مفکوره ده، او هغوی حتی فکرم نشي کړی چې یو ځوان افغان به راشي په دو سټیج کې به وغږي او وبکولی شي چې هغه نه تنهایي ځان د طرفه مګم نورو ځوانانو د طرفه وغږي. او دوی بیا هم یم چې واضح تصویر د افغانستان نه لري، خو کله چې بیا ما دوی سره یو ځای وکتل د ځوانانو مشکلات مې شریک کړل، د هغوی پیشرفتونه مې د هغوی د پرمختګونه مې شریک کړل، ورسره هغوی ډېر یو مثبت فکر کړم چې په ذهن کې رامنځته شو، او د ځوانانو هغه قوت مې وښوده چې هغوی که هر څومره وضعیت خراب وي، که بم لاندې وي، که میو لاندې وي، دوی به خپلو مکتبو ته ولاړ شي، پوهنتونون ته به ولاړ شي، او هیڅ وخت به د سولې په خاطر او پرمختګ په خاطر خپلو هڅو ته پایټیکای کینې دی و ادامه به ورکړي. نو یو دقیق تصویر تاسو اوس نشم خوده چې دوی ماته څه وویل، خو غوی تشویق کړلو وی چې تاسو غونډه ځوانان ته موږ نورم ضرورت لري افغانستان کې چې دای تاسو آینده ده چې باید تاسو په خپل جوړ کړی. او دوهم سوال تم کرا شم چې د سستی جونه څنګه څومره مخته مفید تمامیدای شي. د مواد ډیر ځوانان نه واورېدو پښتونه چې زمملار متای تاولار شم، اکثره نو ځوانان ماتوي چې د هیڅ فایده نه لري. او تر اوسه څومره خبرې په سولې په حق لشوې، څومره غږونه وچت شوې دي، او مخت عملی څنګه دی لیدلې. خو ما ورته وویل چې د یو طلایی چانس مو ځوانان ته فراهم شوې دی، نه تنها ماته چې سبب تاسو ته وی او مختولو ته دی. په دوی حساب چې حقالت مختلف سیاسیون دي د خپل اجنډا په هیڅ خګي خپل حکومتونو د طرف غي يم داسې د مو نمایندې خپل حکومت د اجنډا د خوانه غي هغه غي چې د عادي ملکی ځوان په هیڅ چې د وضعیت کې ژوند کړای ستر شوی دی هغه متفاوت غي دی. او زه فکر کوم چې هغه به ډیر زیات تاثیر ولري نسبت سیاسي اجنډا وته. نو دا کې دومره ورکل شي وځي تصویر د افغانستان وښودل شي یو عملی کوم نه په یو ورځ کې بلکې په یو وخت مهال فرصت کې به زه وګورم چې فکر کوم چې تاثیر ګوزار
دقیقاً. د څه په اړه تاسو یو لوی پیغام د افغان ځوانانو ویل چې هغه یو ځانای او لوی پیغام چې لوی غوښتنه دی لپاره چې دوی وکړي شي یو آرام ژوند ولري او تحصیلات او تعلیم ته لاسرسی ولري، نو هغه سولې ته رسیدل دي. ملګری ملتونه اوس دلته چې پروسه سولې خبرې روانې دي، څه فکر کوي چې ملګری ملتونه په دې برخه کې څونه واقعي او صادقانه مرستو فرصت ورته برابر دی، او څونه صادقانه واقعي همکاري وکړي شي له پروسه سره؟
ما هلته د ملل متحد نه څلور وختنې دلورې چې دوی مستقیمه وي. ما د دوی نه وغوښتل چې یو فعال او عملی رول نه عکس العملی رول په افغانستان په سوله کې ولوبوي، د یو بې طرفه بنسټ په حیث د نه تنها خپله دغه شورا د امنیت شورا باید د یو بې طرفه شورا په حیث نه تنها ده چې هغه ملکونه چې په هغو کې دي د خپلو ملي منافعو دپاره، بلکې د یو تلپاتې سولې په خاطر، د هغو د راوستلو په خاطر بې طرفانه په دو سولو کې ګام اوچت کړي. او د موږ د ځوانانو او د ښځو د اتلس کلونو څه لاسته راوړنې چې وي د هغوی ضمانت کوونکي وګرځي، ځکه چې دا به ډېر زیات موږ ته په سولې په پروسه کې مفید تمام شي. مګر هغه څه چې ما وروسته د دوی نه واورېدل هغه دا و چې تر څو چې د داخلې ډلې په مذاکراتو کې او د سولې په مذاکراتو کې هغوی ونه غواړي، ملل متحد نشي کوم عملي رول لوبولی. نو هغوی هیلمندی و علاقمندی خود دیر ارتباط لیدی چه چه رول ورکی وی در داخل دل پا مذاکراتو که
داخل دل تا که امکا که احیانان دستی فرصت تاست برابر شی لکه ملگری ملتون تا چلاری که دا وصلوال و مخالفین سر دستی فرصت برابر شی، نو تاسو غوښتنه به چوی او کم آیا تاسو شرایط هم لازم بولی چه سول برخه کی ورندی شی؟ چې دواړه طرف البته سولت رسول پر شرایط وړاندې کی.
طبعا ډیپلوماسي اساس دا دی چې دوه طرف شرایط وړاندې کی او دوه طرف په بعض شرایطو باندې سترګې پټې کړي تر څو چې یو مشترک نقطې ته ورسی چې سوله وشي. زه که دا فرصت پیدا کړم د یو ځوان افغان په حیث، اول خو ما ډیر غوښتنه دي چې ځوان طالبان هم په دو پروسه کې شریک وي، ځکه چې موږ دوی سره آینده کې به ژوند کړو. نو زه د دوی نه دا به وغواړم چې موږ ټول افغانان یو، او دغه جګړه چې یو بل په زده کړو او موږ تنها افغان خلک پکې وژل کیږو نسبت به دو چې خارجان پکې وژل کی، د افغانان د چې قرباني ورکوي. نو هغه به دا وي چې یعنی موږ افغانان که دیو بل پزد جنگی و مغمر نور فرصت بحرانه یو لاسونو تا فراهم کیگی چه در افغانستان پا مسائل که دخالت وکلی او در جگره نور هم پراخشی. او موخ افغانان که غوارو چه یو آزاد افغانستان ولی رو حقصه چه دی مختول طول افغانان ایدیال دیه، باید پا خپل منځ کې یو مشترک غږ ولیرو او یو مشترک نقطه پیدا کړو چې سولې ته ورسو.
خبرونه په ترسو ده کلن توګه راته وایي چې ستاسو تجربه او ستاسو دغه وضعیت چې تاسو ولید په افغانستان کې په ملګری ملتونو کې آینده ته د افغانستان څونه خوشبینه هستی؟
ځکه تجربه مې د ملل متحد نه وایم، هغه دا و چې موږ افغان ځوانان ځکه چې اوس داسې وضعیت په دنیا کې راغلی دی چې ډېر مملکتونه نشنالیست او پاپولیست حکومتونه پکې دي او زیات خپل ملي منافع په هکله فکر کوم، موږ ځوانان فقط هغه خلک یو چې کولای شو چې خپل آینده تغییر ورکړو، نه دا چې په بهرنیو قواو او په بهرنیو فکتورونو باندې تکیه وکړو، بلکې خودکفا شو، متحد شو، همغږی شو تر څو چې واقعي سوله راشي افغانستان کې.
خیلی شکرم په خبرونه کې ستاسو ګډون څخه ډیره زیاته مننه.
تاسو هم ډیره مننه.
شنونده عزیز رادیو زودی بود، برنامه هفته شکست سکوت تا برنامه و هفته آینده خداوند یار و یاورتان.